میدهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده و آماده نشر دارند. تکل زب بفرمایید.
پیر از یاد مننه کوم سرور صاحب قدرمان اوریدونکو تاسو ته سلام رنده کوم. تر نهو بجو دی ازادی رادیو دی او ساعت خبرونه ته خرغلست. دی خبرونه په زیاته برخه کې د ازادی رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو چې کلتوري او ادبی مسایلو ته ځنګړای دی. په نننۍ خبرونه کې مو د نورو مسایلو ترڅنګ د عکاسۍ د هنر په اړه د یو هنرمند عکاس نظر پوښتلای.
داس یو لحظه باید موږ راوخلو. داس یو لحظه راخلو البته زمونږ مسلک دی کار پی کو هغه حالتونه راخلو چې ممکن ډیر خلک به ورسره مخ شوي وي، خو که په تصویر کې وګوري یو ډول حیرانتیا به وخایي.
لازادې رادیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د زابل چارواکي وایي په دې ولایت کې د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې چټکې کړي. خو دا هر څه وروسته راځي. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سر ټکی په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته یې درغمل سوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د درو نعم ولسوالیو کې عملیات پیل کړي دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره کتلي دي. د خبرونو تفصیل. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغې سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل سوي کسان په کښې ساتل کېږي ورغلي، لارې تړلي او د مشکوکو کورونو تلاشۍ یې پیل کړي. د نوموړي په وینا په عیني حال کې قومي مشران د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختې څو دا کسان خوشي کړي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي. اخوا د افغان حکومت اجرایه ریاستي و سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل دا یرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزو شخړو وروسته یو شمېر کسان یرغمل سوي دي. د حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل سوې او د یرغمل سوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو تکتیکونو کې پر ځینو بدلونونو بحث سوی دی. پرون په برلین کې د 22 هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې، مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2016 میلادي کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وون در لین، د افغانستان د دفاع وزیر معصوم ستانکزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمبل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا یو ډېر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي رشته پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته په 2016 میلادي کال کې هم دوام ورکوو. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غځول د افغان حکومت، افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله. په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه ده په نهو ولایتونو بدخشان، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان، کندوز، سرپل او تخار کې متمرکز دی. د ناټو په دې ماموریت کې امریکا، جرمني، ترکیه، ډنمارک، هالینډ، ناروې، ګورجستان، هنګري او فنلینډ او یو شمېر نور هیوادونه برخه لري. په بدخشان کې چارواکي وایي د هوا په ښه کېدو سره به د دې ولایت په درې نارمه ولسوالیو کې پراخ عملیات پیل کړي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې به هوایي ځواکونه هم د ځمکنیو افغان ځواکونو ملاتړ کوي. ښاغلي بیدار ویلي له درې ورځو راهیسې د یمګان او جرم په ولسوالیو کې جګړې روانې دي او په دې وروستیو کې لمن د وردوج ولسوالۍ ځینو سیمو ته هم پراخه سوې ده.
کنون حدود بالاتر از 40 نفر از مخالفین و ادوای خارجی هم به بین اینا هستند، کشته و زخمی دارن و از طرف دولت حدود 14-15 نفر شهید و زخمی داریم.
ښاغلي بیدار زیاته کړې تر اوسه پورې ورسره په دې جګړو کې د ناټو هوایي ځواک مرسته نه ده کړې او جګړه پولې افغان امنیتي ځواکونه پر مخ بیایي. په عیني حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې اونۍ تر پای پورې به یمګام ولسوالۍ بیرته له وسلوالو څخه ونیسي. راپورونه وایي چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی پرون د اسلام آباد ته د پاکستاني چارواکو سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پر مسایلو د خبرو لپاره رسیدلی دی. ټاکل سوی وه په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه جوړه سي، خو دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا د دې سبب سوه چې د دې شریک اقتصادي کمیسیون غونډه وځنډیږي. د سینوای خبري اجانس د پاکستان د مالیه وزارت د چارواکو په حواله وایي د افغانستان مالیه وزیر سره به د مالیاتو، سوداګریزو اسانتیاوو، د لوی لارو او اورګاډو د پټلوی پر پروژو، ترانسپورټ انرژي پر پروژو، افغان محصلانو ته پر تعلیمي بورسونو او نور موضوعاتو خبرې وکړي. بیا هم شرخلاست. بلجیمي چارواکو په پاریس کې د برید په تړاو د یو څلورم مشکوک کس خلاف هم د تروریزم تورونه اعلان کړي دي. د بلجیمي بې فدرالي څارنوالۍ ویلي دا کس چې نوم یې نه دی یاد سوی د نومبر په 22مه نیټه په بلجیم کې د پولیسو په چاپو کې نیول سوی دی. 45 نور کسان چې نیول سوي وو تر پوښتنو ګرویژنو وروسته خوشې سوي دي. د هغو 15 کسانو څخه چې پرون د نومبر په 22مه سهار وختي نیول سوي وو هم دوه کسان خوشې سوي دي. په عین حال کې د بلجیم صدر اعظم ویلي بروکسل ته د پاریس په څیر بریدونو د ګواښ خبرداری ته لا هم دوی حماسي په لوړه سطحه ګوري، خو نوموړي ویل د نومبر له 15مې نیټې به په ښار کې میټرو او ښوونځي بیرته پرانستل سي. د نومبر په 13مه نیټه په پاریس کې په لوړ تنظیم سو بریدونو کې 130 کسان ووژل سول. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلی و. په پاریس کې د نومبر د 13مې نیټې له حملو وروسته د امریکا حکومت امریکایي اتباعو ته بهر ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، ترلاسه سوي معلومات ښیي چې داعش، القاعده، بوکو حرام او نورې تروریستي ډلې په بېلابېلو سیمو کې د نورو حملو پلانونه هم لري. بیان په ډنمارک، فرانسې، مالی، نایجیریا او ترکیې کې وروستیو حملو ته اشاره کوي او وایي چې امریکایي وګړي په عامه ځایونو کې د ګرځېدو پر مهال باید خپل امنیت ته ډیر پام وکړي. په بیان کې امریکایي وګړو ته سپارښتنه سوي چې په 13 د رخصتۍ په ورځو کې په ګڼه ګوڼه او عامه ځایونو کې له خپل ځان سره ډیر احتیاط وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران له مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای سره کتلی دی. دا له 2001 میلادي کال راهیسې ایران ته د پوتین لومړنی سفر دی. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف دا لیدنه رغونکې بللی ده. نوموړي ویلي مسکو او تهران دواړو په سوریې کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د بهر څخه د ناسه د سناریو د تپلو خلاف و. ایران او روسیا چې د سوریې په کورنۍ جګړې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې دي، دواړو د امریکا او متحدینو هغه غوښتنه رد کړې چې د سوریې د ولسمشر لرې کېدل غواړي. روسیا ظاهرا په 13 میاشت کې په خپلو هوایي بریدونو کې د بشار الاسد خلاف هغه ډلې خپل هدف ګرځولي چې امریکا روزنه ورکړي. روسیا د دې بریدونو هدف د اسلامي دولت وسلواله ډله ګڼي. تهران بیا د بشار الاسد ځواکونو ته پوځي سلاکاران استولي څو له هغوی سره مرسته وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبري برخه وړاندې کوو. چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې چټکې کړې دي. د زابل د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل پکې ساتل کېږي تللې لارې تړلې او قومي مشران له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. د شنبې په ورځ هلته شاوخوا 40 تنه ولسی افغانان د یو شمیر وسلوالو لخوا وتښتول شول. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي یرغمل شوي کسان د یرغمل نیونکو له منګولو په خوندي توګه خوشي کړي. د دې ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل کله یوې خوا قومي مشران او سپینګیري د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو تښتول شوي کسان خوشي کړي، بلخوا امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کوي یرغمل شوي کسان پکې دي تللې لارې تړلې.
همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوو چې د یو طریقه نه یو ځای پیدا کړو او دوی را خوشي کړو.
که څه هم چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان د کوم قوم دي، خو د زابل زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه په ورځ په کومه ورځ چې دا کسان یرغمل شوي و وویل تختول شوي کسان تقریبا شل تنه دي او ټول هزاره ټبري افغانان دي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایه ریاست بې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا یرغمل نیونه د نورو داسې یرغمل نیولو سره توپیر لري. دې سرچینې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو ویل د یرغمل نیونې دا قضیه د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته رامنځته شوې ده. دې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوی. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وایي دا ډول تختونې او یرغمل نیونې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل
راوګانګيري هموطنای عزیز ما
په ډله ایز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناک دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
تر دې مخکې هم یو شمېر تختول شوي هزاره ټبري افغانان چې ټولې ولسي خلک و څو میاشتې وځورول شول چې بالاخره له دوی څخه وتنه د یرغمل نیونکو لخوا ووژل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت ژمنه کړې چې لویې لارې به خوندي کړي څو د مسافرو د دا ډول یرغمل کېدو مخه ونیسي خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
قدر منوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د اوریدو لپاره چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي را سره وسی خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
که فرانسه غواړي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې بریالۍ شي باید پر افغانستان د امریکا د متحدو ایالتونو د حملې په اړه څېړنه وکړي. دا د هغه مطلب سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی. بیا مطلب لیکوال وایي دا مسله چې آیا په افغانستان کې په نیمه موقتي اردو کې د امریکایي پوځیانو د ساتلو لپاره پریکړه سمه وه د بحث وړ ده، خو د سپتمبر د 11مې له حملو وروسته پر افغانستان حملې د لیکوال په باور د اهمیت وړ دي او د فرانسې خلک کولی شي چې د پاریس له خونړیو حملو وروسته ترې ډېر څه زده کړي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه د فرانسې پوځ کولی شي پر افغانستان د امریکا له حملو چې د افغانستان د خلکو زیات باور یې ځان ته جلب کړ د یوې بېلګه په توګه کار واخلي. لیکوال دغه راز وایي چې دا د فرانسې جګړه ده او د اسلامي دولت ډلې دغه جګړه پیل کړې ده. د مطلب د لیکوال په وینا فرانسه ډېر وګړي لري چې کولی شي په اسانۍ سره سوریې ته لاړ شي او بېرته ترې ووځي. د بیلګې په توګه لیکوال وړاندیز کوي چې له شور او ځواک پرته فرانسه باید د فرانسې له مسلمانانو څخه یو جوړ شوی ځانګړی ځواک د سوریې هغو سیمو ته چې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي واستوي. هغو سیمو ته چې د لیکوال په باور پکې کورني بې ځایه شوي ځای په ځای شوي خو تر اوسه ورڅخه څوک کډوال شوي نه دي. لیکوال وړاندې لیکي دغه ځواک کولی شي له امریکایي خاصو ځواکونو سره یو ځای شي یا په بشپړه توګه د هغوی ځای ونیسي. د لاس انجلس ټایمز د دې مطلب په پای کې دا نتیجه اخیستل شوې چې تر هر څه د مخه دا د فرانسې جګړه ده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه راپارولې ده. فارن پالیسي خپرونې اروپا ته د کډوالو د پراخې لړۍ او په دې برخه کې د راپورته شوو اندېښنو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د مطلب لیکوال پر هغو ستونزو تمرکز کړی چې اقتصادي کډوال ورسره مخامخ دي. په دې وروستیو کې مقدونیا اعلان وکړ چې هغه پناه غوښتونکي به ونه مني چې هیوادونه یې لکه سوریه، عراق او افغانستان چې پکې ښکېل دي په جګړو کې ښکېل نه وي. لیکوال د عباس په نوم د یوه 22 کلن بنګلدیشي پناه غوښتونکي له قوله لیکي چې وایي کله چې مسؤولین دوی پیژني په یوه لیکه کې دروي او نورو په تېره بیا هغوی ته چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي لومړیتوب ورکوي. عباس د فارن پالیسي خپرونې لیکوال ته ویلي چې د بیکارۍ او بېوسۍ له وجې څلور کاله مخکې دې ته اړ شوی و چې له بنګلدیش ووځي. لیکوال د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې د یوه کارپو جیف ډبل کوک له قوله لیک چې وایي د هغو کسانو لپاره چې لکه د بنګلدیش په شان له هیوادونو راځي یوازې د اقتصادي کډوالو اصطلاح کافي نه ده، ځکه د دغه کارپو په وینا د اقلیم او چاپیریال بدلون هم د دې سبب شوی چې دغه کسان خپل هیوادونه پرېږدي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له ځوان عکاس محمد انور دانشیار سره زموږ د همکار نورګل شفاق مرکه اوري. فرید احمد تسکین خپل شعرونه راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. نن سبا که هر څوک کمره نه لري نو داسې موبایلونه کم نه دي چې عکاسي ورباندې کولای شو. په عکاسي کې کومو ټکو ته باید پام وشي؟ دا به ځوان عکاس دانشیار راته ووایي. له ښاغلي دانشیار سره زموږ همکار نورګل شفاق مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
محمد انور دانشیار صاحب، تاسو یو افغان عکاس یئ. اول به پیل دی نو وکړو چې فرزن کوم ډول عکاسي کوئ او هغه د فعالیت ځایونه مو کوم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عکاسي بېلابېلې برخې لري. هنري عکاسي ده، خبري ده، ډاکومنټري ده. مونږ چون کاری ساحه هم ننګرهار د مشرقي زون دی، خبري عکاسي تر ډېره کار کوو او په ډاکومنټري باندې، فوټو سټوډیوانو باندې، انځوریز داستانونو باندې ډېر کار کوو. موضوع ټاکو، دغه موضوع باندې بیا یو انځوریز داستان جوړو. مثلا کله کوم پیښه کیږي، خدای ناخواسته ځینې خبرونه وي، په دغو باندې خبري عکسونه اخلو. تر څنګ یې د عکاسۍ کې یو بله برخه د ډیلی لایف ورته وایي، روزمره ژوند د خلکو.
فرزن لکه ازادي راډیو د ژوند رنګونو په نوم یوه خپرونه لري، هر چا سره مرکې کوي.
نو دغسې موږ هم په خپل کاري ساحه کې د خلکو د روزمره ژوند هغه کمیافته پیښې پیدا کوو، د هغوی د ژوند دغه هغه حالتونه راخلو چې ممکن ډیر خلک به ورسره مخ شوي وي، خو که په تصویر کې وګوري یو ډول حیرانتیا به وښایي. نو داسې یو لحظې باید موږ راواخلو، داسې یو لحظې راخلو. البته زموږ مسلک دی، کار پرې کوو چې هغه نو د خلکو دپاره ډېر د لیوالتیا وړ وګرځي، خلک یې خوښ کړي.
بالکل، هغه په عکاسۍ کې دغه اصطلاح هم کارېږي کنه چې تاکس باید ډېرې خبرې وکړي. نن سبا خصوصا چې کله کمرې تر موبایلونو را رسیدلی دي، نو هر څوک لاس کې کمره لري او ډېرو خوښېږي که نور نه هغه د ځان عکسونه خو اخلي. تاسو چې په دې برخه کې ډېر کار کوئ، دوی ته که ځینې لارې چارې ور وښایئ، فرضاً رڼا کنټرول، نورې کومې خبرې دغسې شته، یا هغه وختونه چې په کوم وختونو کې ښه عکسونه اخیستل کېږي؟
ډېر ښې موضوع ته مو یادوري وکړله. په عکاسۍ کې اصولا سلور مسائل ډیر مهم دي چې هغه باید په نظر کې ونیول شي. لومړی خبره پکې د نور ده،
رڼا،
نور یا رڼایی، هغه ډیره مهمه ده چې په عکس کې باید کنټرول وي، ډیر ښه نور موږ راواخیستلی شو. د دې تر څنګ دویمه مسله پکې د رنګ ده. یو عکس، یو ښه عکس، یو په معیارو برابر عکس باید ښه رنګ ولري. د رنګونو تر څنګ موږ چې ورته حرکت وایو، هغه مومنټ ورته په انګلیش کې وایي، لحظه چې ورته وایو، لحظې نه باید هدف اورېدونکو ته ورسو. هغه ده چې موږ د یو سوژې عکس اخلو که هغه په ډېر عادي حالت کې ولاړ یو، نه سر حرکت ولري، نه بل د هغې عکس واخلو. هغه عکس کې لحظه نه وي، لحظه لکه هغې کې یو لحظه یې، چون د هغه د حالت چې کوم موږ راخلو دا خپله د هغه یو لحظه ده. یا ځینې موږ د خبري عکسونو کې یو رئیس جمهور یو چیرته ځي، نو دی چې کله دا حرکت کوي، د یو پخه د دې زندګۍ هغې ځای پورې وړي، دغه لحظې دي. که دی په عادي حالت کې راخلو نو ممکن دومره تاثیر ونه لري لکه د دې د پخې چې د حرکت په حال کې ښکاري. کله چې یو سړی حرکت کوي او موږ عکس واخیستلی شو، د هغه د خپو د حالت نه، د هغه د لاسونو د حالت نه، د هغه د سیرې د حالت نه ښکاري چې دا د مومنټ یا د حرکت دی.
تاسو خبره زه داسې په نورو ټکو وکړم چې فرزن ټال دی، ټال په ځای ولاړ دی او څوک پکې ناست دی، دغه چې کله زنګ یو څوک پکې دی وخت کې چې تاکس واخلي، نو دا موشنز دي یا حرکت دي؟
لحظه وایي چې یو ډول حرکت په وخت کې موږ وخایو چې دغه ټال دا دی حرکت کړی دی وخوځېد. څلورمه خبر چې تر ټولو مهم خبر ده، دا درې خبرې خو د پروفیشنل کامرو کې دي، او دا څلورمه خبر بیا د موبایلونو په کامرو کې موږ کوی شو فریمنګ یا چوکاټ بندي چې د عکس ده. دا تر ټولو مهمه برخه ده که موږ یو ډیر ښایسته نورو لرو، ښایسته رنګ ولرو، ښایسته لحظه ولرو، خو موږ دا خپله چوکاټ بندي د عکس خنې کړي، نو ممکن زموږ په عکس ډیر تاثیر وکړي. مثلا په چوکاټ بندۍ کې دا ده چې موږ کله عکس اخلو، په دې عکس کې په یو سنډه کې د ونې یو شاخ راغلی، دا زمونږ د عکس لپاره مزاحمت دی. یا د یو کس
یعنی یو ډول شپږمه ګوته ښکاري،
شپږمه ګوته ښکاري. یو عکس اخلو د یو کس، د هغه په یوه سنډه کې د بل کس نیمایي لاس راغلی، نیمایي اوږه راغلې ده. دا د عکس لپاره ډېر لوی مزاحمت دی. بیا وروسته چې مونږ دا کاسي کې مونږ تصویر د ایډیټ په برخه کې کرپ آپشن لرو چې دا کرپ کوو، هغه ته وباسو. خو که غواړو چې ځان په معیاري عکاسانو کې وشمارو، باید دا کرپ مونږ په کمره کې وکړو. مخکې د دې چې عکس اخلو، دې څلور مسایل ته باید ډېر فکر وکړو. ځینې وختونه ځینې موارد دي چې زمونږ د سوژې سره کومک کوي، هغه باید ورداخل کړو. خو ځینې شیان چې سوژې سره کومک نه کوي، موضوع سره کومک نه کوي، د موضوع برعکس دي، هغه باید د عکس نه وایستل شي. او دا چې عکس نه وباسو، دا په چوکاټ بندې کې هغه د عکس نه وباسي.
ډېر ښه. ما د دې عکاسۍ په اړه چې یو درس لوستی دی، د رول آف ترډز ورته وایي چې عکس یعنې په درو افقي او عمودي برخو باندې وشي. ښه، دا خو تاسې تشریح کړل چې هغه چوکاټ باید دوی وپېژني. یوه خبره د وختونو ده. ما چې څومره اورېدلي وایي، دغه سهار کې چې لمر راپورته شي تقریبا د لسو نه نیمو بجو دغه وخت ډیر ښه دی، او یو نږدې ماښام یا مازدیګر مهال. کوم دغه سی مناسب وختونه دي؟
هغه تاسو چې درې خطونو قاعده کومه ویله، یا قاعدې سی خط ورته په دری کې وای، هغه دا سر ټولو مهمه برخه ده چې په چوکاټ باندې کې ما غوښتل په بحث وکم. رانه هیر شو هغه دا ده چې عکس باید سوژه د عکس په کومه برخه کې راولو. عکس باید په دریو برخو وویشو. خپله سوژه د عکس په یوه سنډه کې راولو. یو کس عکس اخلو، هغه د عکس په یو طرف کې راولو، د ده چې کوم خوامخ د دې خوا اضافه ساحه ورسره راولو. دوه افقي او دوه عمودي چې واچو، دا خپله په درې خانو بدلېږي. نو په دې یو طرف کې سوژه راځي، په دې دوه طرفونو کې هېڅکله باید خپله سوژه د عکس په منځ کې رانولی چې ضرورت نه وي ورته. په یو سنډه کې د عکس راولي، د مثال په توګه کوی د یو دوکاندار عکس اخلو، دی باید د دې عکس په یوه سنډه کې راولو. د نورو سنډو کې چې زمونږ موضوع دوکاندار دی، نو د ده دوکان باید په عکس کې وښودل شي
چې فرضاً مخې ته یا سودا ایښي ده، شاته الماری ښکاري. دغسې
مونږ که د عکس په منځ کې راولو، ممکن ډېر شیان زمونږ نه پټ کې شاته د ده.
بلکل. وختونه
اوس وختونو مسله ده. مونږ په عکاسۍ کې دوه حالته لرو. که مونږ په داستانونو او ستوریانو باندې کار کوو، او یا ډیلی لایف یا روزمره د ژوند عکسونه چې اخلو، په دغه کې خو مونږ باید ښه وختونه، مثلا هغه طلایي وختونه چې ورته وایي، سهار کله چې لمر راخیږي، هغه لمر چې په زیړ حالت کې سپینوالی نه یې خپل کړی، او مازیګر همداسې چې کله لمر پرېوځي زیړوالي حالت کې، دا هغه طلایي وختونه په عکاسۍ کې ورته وایي. خو په خبري عکاسۍ کې بیا دغه مسله لږ ستونزمن ځای، ځکه هلته خبر په لس بجو کې دی.
یا داسې فرضاً هغه نه نوي، یعنی شنه اسمان لاندې نه وي، حتی لمر نه وي، که نه په تالارونو
بند دی، داخل دی او تعمیر کې، یا په آزاده ساحه کې. مونږ په عکاسۍ کې وایو چې په دوه بجو کې عکس اخیستل په حساب د عکس سره ظلم دی. خو دا په دې معنی نه دی چې دا په هر حالت کې، مثلا یو ډېر مهم خبر دی، مونږ مجبور یو د دې په ځای چې عکس نه اخلو، مجبور یو عکس واخلو. نو بیا دا پروفیشنل کامرې چې کومې دي، دا لږ تنظیمات لري، عکس کنټرولې تر ډېره پورې، خو هغه نور ښه نور نه وي. هماغه د سهار د لمر خاتو، لمر پریوتو، هغه زیړ لمر چې کوم وي، هغه د عکس لپاره بهترین وخت دی.
دانشیار صاحب، اوس به دې ته راشو چې د نورو ژورنالیستانو غوندې په خپله ویډیو ژورنالیستان چې دي، یا عکاسان چې دي، خصوصا چې بیا خبري برخو ته کارونه کوي، دوی هم ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً یو خو هغه ساحې دي چې هلته عکس اخیستل منع شوی دی، چې باید څوک یې وانخلي، او مسلکي فوټوګرافران یا عکاسان په دې پوهیږي. خو ځینې عادي ساحې هم دي، خو په افغانستان کې ځینې کسان یا پولیس اسکر دوی چې نوي بلد، دوی هم کله کله یعنی موږ دغسې پیښې لیدلې دي چې بد چلند یې کړی دی، کیمره یې ورته ماته کړې، یا یې هغه کس تهدید کړی دی، یا یې حتی وهلی دی. تاسې په نظر اوسنی افغان عکاسان چې دي، څه مشکلات لري؟
مشکلاتو کې د عکاسانو بالخصوص د چونځه په ختیځه سیمه کې عکاسي کوم، هغلته ډېر زیات دي. یوازینی لویه ستونزه تاسو یادونه وکړله، هر سړی چې کامره په اوږه اچي، یو ادارې سره کار کوي، هغه حتماً په اصولو پوهېږي، هغه په دغې برخه کې به یو څه ویلي. دوی پوهېږي چې کومو ځایانو کې څه ډول عکسونه واخلي، کومو ځایانو کې څه ډول عکسونه وانخلي. زما غوښتنه بالخصوص د اداري امنیتي ادارو د کارکوونکو څخه دا ده چې تاسو ځانونه عکاسان مه بولئ چې دې ځای کې عکس مه اخله او دې ځای کې عکس واخله. عکاس خپله پوهېږي چې په کوم ځای کې عکس واخلي، کوم ځکه عکس وانخلی، مثلا د ملي امنیت ریاست د کارکونکو عکس منګم پویګنه اخلو، مثلا یو امنیتی غونډه ده یا یو داسې ساحه ده چې هغه تل د امنیتی ګواښونو سره مخ وي، هغې مونږ هم پوهېږو.
اولته حتی هغه نښې له نښلول شوي دي چې دلته عکس منع ده.
د نښو نه پرته مونږ په ژورنالیزم درسونو کې په اصولو کې کله چې یو سړی او مسلک ته ننوځي په هغه سیمه کې کار کوي هغه پوهېږي په دې ټولو مسایلو. خو د دې تر څنګ ځینې امنیتي کارکوونکي که پولیس دي بالخصوص د ملي امنیت بعضې سرتېري په ډېرو عادي ځایانو کې چې حتی هغلته ډېر هېڅ د دې ځای نه وي چې عکاس ته ووایي دلته عکس مه اخله. زه یو ډېر ساده مثال د خپل کاري برخې وایم. زه په ننګرهار کې د ډرونټې د اوبو کوم برېښنا کوټ چې دی د دې دا اوبه چې د بره نه راځي لاندې لګېږي دلته یو سیاحتي ځای دی، پارک دی، د ځوانانو پارک ورته وي. دلته لاړم، د دې ځای عکسونه مې اخیستلو. البته د خلکو لیوالتیا د غزي سره مې راخسته. یو عسکر راغی ما ته وی دلته عکس ما اخله او دا عکسونه کیدی شي لاړ شي دښمنانو لاسته او دلته انتحاري وشي یا چاودنه وشي یا هغوی حمله وکړي. نو ډېر بې ځایه او نامعقوله دلایل یې وویل، چون هغه داسې یو ځای و چې هلته خلکو په موبایل باندې خپل یادګاري تصویران اخیستل، هغه ساحي عکسونه یې اخیستل په موبایل باندې. خو چې زموږ کمرې ول دي تاسو یې مه اخلئ، موږ ته یو ډول په ځینې امنیتي کارکوونکو په ټوله کې نه وایو چې چا سره کمره وګوري یو ډول په بده سترګه ورته ګوري، د نفرت په سترګه ورته ګوري، تل کوشش کوي د کار په وړاندې خنډ جوړ کړي. په اکثریت ځایانو کې چې دا ګوره ډېر یو ساده مثال و. زه داسې یو ځینه مې عکس اخیستل چې هغې نه روزانه په سلهاو کسان ځي خپل عکسونه هم ورسره اخلي، په موبایل کې هم عکسونه اخلي، په فیسبوک کې هم نشروي، په ټولو ټولنیزو رسنیو کې هم نشروي.
مسله
داسې یو ممنوعه ځای هم نه و، یو امنیتي ځای هم نه و. خو موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړو. د کابل نه ځینې مېلمان راغلي و، حتی موږ هغوی ته نه شو ویلی چې دلته څه مشکل مې په څه شي دی، چون ځان ته کم راتللو چې حتی زموږ امنیتي ځواکونه دومره نه پوهېږي چې دا ما خود برېښناکوټ د تخنیکي سیستمونو نن عکس نه اخیستل، یو بیرونی ځای و. نو په همدې خاطر د لوړپوړو چارواکو نه مې دا هیله ده چې دغه کسان چې په دغسې مهمو ځایانو کې یا په ټوله کې د امنیتي ځواکونه باید په دې مسایلو پوه شي. عکاس څوک دی، خبریال څوک دی، د خبریال ارزښت ورته بیان کړي.
دغه ممنوع ځایونه دوی پخپله باید وپېژني،
دوی باید خپله په دې پوه شي چې کومو ځایانو کې د عکس اخیستلو اجازه نشته ده او خبریال ته اجازه ور نه کړي. دا نه چې ښار په منځ کې هم زه یو چا نه عکس اخلم ته راځي ما ته وایي چې دلته عکس ما اخله یا ته څوک یا څه کارې. صحیح ده، پوښتنه وکړه، مشکوک شولې، راشه د خبریال کار چیک کړه، د هغه وسایل چیک کړه. ته نه شي کوی چې هغه ته ووایې دا ځای د عکس اخیستلو نه دی. زه په هر ځای کې غیر د هغه ممنوع ځایونونه چې د هیواد ملي شتمنیو ته امنیت ته پکې ګواښ وي، زه د ښار په هره څنډه کې د هرې موضوع نه عکس اخیستلو حق لرم. د یو فرد عکس لم هغه حق لري ما ته ووایي چې ته زما عکس ما اخله.
ښه، نو اوس دغه ځینې د ژورنالیستانو حمایه کوونکي یا د دوی ملاتړې ادارې دي په خپل اطلاعاتو فرهنګ دی، دوی ته څه کول پکار؟
بالکل، موږ دغه موضوع د ننګرهار د خبریالانو په استازولۍ په ځینو سرویګانو کې هم شریکه کړې ده. څه موده وړاندې نای دفتر د سانسور په اړه یو سروې درلوله، په هغې کې اکثریت کسانو رایې همدا وله منګه د پډیرو عادي مسایلو سانسور کیږو. ځینې وختونه د پیښو پر مهال موږ دغه ډول سانسوریږو د امنیتي ځواکونو لخوا. بیا هم د ازادي راډیو د لارې په ټولو امنیتي اداراتو باندې غږ کوم، یوازې د ختیځې سیمې نه بلکې زمونږ کسان، موږ په هر زون کې کسان لرو، هغوی سره تماس لرو، دغې ستونزې سره ډېر مخ کیږو او اوس هم ورسره مخ یو. د دې ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه باید واخیستل شي، د خبریالانو او بالخصوص د عکاسانو پر وړاندې د ستونزو د جوړولو هڅه باید ونه شي، ځکه عکاسي وړاندې ما وویل چې د لحظو شکار دی. نو چې یو لحظه موږ نه مس شوله، موږ نه یو ډېر ښه عکس مس شو، بیا د هغې عکس
تکرارېدی
نه شي. او زموږ مسلک دا موږ ته نه ښایي چې بیا هغه کس ته ووایو چې ته راشه داسې یو حرکت وکړه، دا زموږ په اصولو کې نشته دي. نو دغه ډول ستونزې اکثریت موږ نه ډېر ښه ښه عکسونه مس کوي، ډېر ښه موضوعات چې موږ باید خپل ټولنې ته راوخیو په دغه سی سانسورونو باندې موږ د لاسه ځي.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو نوم ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دیو څنګه په جالا کې ونی خط؟ د دې پوښتنې ځواب په دې حکایت کې موندلای سي چې وږمه رشیدی راوروي.
د دیو بناکه د ایتالیا د خلکو نکل. اونو یو وخت یو پاچا مرگی حال پروتو، د دربار د طبیبانو چې څه په وس کې و ټول یې وکړل، مگر د پاچا صحت نه ښه کیده. مایوس شوی او طبیبانو د دربار غټانو ته وویل اوس نو اکی یو امید پاتې دی، او هغه دا دی چې په غرونو کې د استوګن دیو بڼکه ومومو. خو د غرونو له دیوه د بڼکې راوړل څه اسانه کار نه و. دی یو داسې بلا وه چې په کابو هر شي پوهېده، او چې هر بنی ادم به یې په خپله سیمه کې ولیده وژه. خو له دې سره سره ځینې کسان د ده په بڼکه پسې لالهاند وه، ځکه د ده بڼکه د هرې ناروغۍ دوا وه. دا چې خلک ولې د دیو له بڼکې خبر وو، یوازینۍ وجه یې دا وه چې ډېره موده پس به یوه نیم بختور کلیوال په هغه ځای کې چې دیو به تیر شوی وو، د تصادف له مخې د هغه له بدنه تویه شوې بڼکه وموندله. خو اوس چې پاچا د مرګ په بستر پروت و، دغسې تصادف ته د انتظار کولو وخت نه و. اوس یوازینۍ چاره دا وه چې څوک جرأت وکړي او په بڼکه پسې په خپله دیو ته ځان ورسوي. د پاچا د دربار یو غټ مقام وویل زه به خامخا تللی وم، خو که زه ومرم ښځه او اته ماشومان مې بې سرپرسته پاتېږي. افسوس افسوس. یوه بل مقام وویل د پاچا د صحت لپاره که مې سر هم ځي پروا نه کوي، خو ارمان چې سپین سر مور لرم، او که زه نه یم د هغې به زړه وچوي. د پاچا له کټه راتاو هر درباري د دلیل په راوړلو او د پلمې په جوړولو بوخت و. ناروغۍ بېسېکه کړي پاچا دوی هر یوه ته ناامیده ناامیده کتل. په دې منځ کې ناڅاپه د دربار یوه زلمي پیش خدمت چې د لوی تالار په آخر کې له دروازې سره ولاړ و آواز وکړ، زه څوک نه لرم چې رانه پاتې شي، زه دې سفر ته تیار یم. ټول سترګې د زلمي نوکر په لور کږې شوې، او ټولو درباریانو شاباسی ورکړ. پاچا چې له درده زګیروي کول په شونډو کې وویل لږ بیړه کوه. ماسپښین و، درباریانو زلمي نوکر ته هغه لاره ور وښوده چې د دیو سیمې ته تله. یوه درباري ورته وویل چې ښه مخکې ورشي، په غره کې به وڅوکي در ښکاره شي. په وروستۍ او تر ټولو لرې څوکه کې یوه سمڅه ده، دیو هورې اوسي، خو کاشکې دا سفر زما په نصیب شوی وی. یو بل درباري هم په ژړغوني غږ وویل کاشکې دا خدمت ما کولی شوی. له هرې خوا د کاشکي 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 آوازونه اوچت و، او زلمي د همدې آوازونو په منځ کې څادر په اوږه واچوه روان شو. لمر په لوېدو و چې زلمی د لارې د سر یوې مسافرخانې ته ورسېد. ورتاو شو چې شپه پکې تېره کړي. زلمي د مسافرخانې بوډا مالک ته د خپل سفر کیسه وکړه. بوډا ورته وویل ډېر خطرناک سفر دی، خدای دې په خیر راوله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل یوه بڼکه ماته هم راوړه، او بل له دیوه زما د لور پوښتنه وکړه چې دا څوم کال دی لا درکه ده. ما د مسافرخانې کاروبار ته په دې وجه مخه کړې چې د لور غم ورباندې هیر کړم، خو چیرته هیریږي؟ دیو په هر څه پوهیږي، قربان دې شم، تو خو خامخا د هغې پوښتنه ځینې وکړه. د دربار د زلمي نوکر زړه ورباندې وسوځېد، او وعده یې وکړه چې که یې سفر کامیاب و هم به بڼکه ورته راوړي، هم به یې د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکر یوه سیند ته ورسېد. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه، او جالوان ورسره کېنوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی. د چې حال ورکړ هغه ورته وویل خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه. یو خو یوه بڼکه راته راوړه، او بل زه دا څوم کال دی له جالې څخه راوتلی نه شم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښته یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې، او تر خدای پامنۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو هم به بڼکه ورته راوړي، او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي، او زړه یې په ټوپو نه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ یوې څلور لارې ته ورسېد. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدي وه، او ویلې ډېره شتمني یې لرله، خو د سترګو په رپ کې یې له ګوتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. ده د دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل که کېدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه، او بل دیو خو په ډېر څه پوهېږي. پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمي ډاډ ورکړ. هغوی په خپل منځ کې سره وویل عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمي ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه و زلمیه د دیو په اړه څه معلومات لري؟ زلمی ورته وویل زبس تومره په هیګم چې دیو دغره دورستې څوکي په وسمڅ کې ووسی هغه یې ورته وویل زلمیا کدی معلومات هم دومره وی نو د خو ډیر کم دی ته باید په نورو خبرو هم پوشی ګوره یو خدا ووره چې تر مرلوی دو پوری بس مڅیته نه ورځي دل مرلوی دو په وخت دیو پسمڅ کې نوي او بلدا چې لال مر پریوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزور شي نه د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي نه د غوګونو مزوي او نه پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولای شي کله چې سمڅه نه نوته تر اخره پوری وځي په اخر اخر کې یو دروازه ده هغه به دبوي کله یک مرغوي نو د دیو میرمن به په کور کې وي هغه به درته راوځي هغه کدر سره څمراسته وکړه کړي بي وي کنه نو خدای دې رحم در باندې وکړي ګوره زلمی ده هم واوره په دې سمڅه کې بيخي زیاته تیاره ده د غشمي او اور لګي در سره واخله د درته په کار دي هوري بیرنا غم نشي اخیستلې زلمی له غوي مان نه وکړه رخصتي ورنه واخیست او مخ په بره روان شو د دغره د لمنی په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې په خلی وی مزل کاوه په زلونو زلونو په لوړو وخوت او په کندو کې را کوز شو اخر دغره ومی او رستې څوکی ته ورسید او سمڅه یې ومندله چې یو څو ګمې پکې واخیستل رڼا ته ضرورت پیښ شو دیو یې ولګوله د دیو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ هورې لو یې لرګینه دروازه وډبوله دروازه پرانستل شو د دیو خزه بلانه بلکې بنیا نامه ډیر ښکلی خو غمجنه او پریشانه ښکارېده هغې چې له ورخته یې سا اچوله ورته ویل دلته څه کوې شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوه شي چې پردی بوی دی نیسی دی او ژوندی ژوندی د خوري زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه هغې ورته وویل هله ژر راننوزه چې پټ دې کړم تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دی بوی ور نشي هله تر تخت لاندې ننوزه دلته د بتو د بڼکو کمپلې او بالښتان دي د هغو په بوی کې به ګوندي ستا د بدن بوی ورک شي ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای ور وښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلې یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هوا راشي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي هله بیا په منډه دیګ ته ورغله سر یې ور پرانیست په خوړو کې یې تر ډیرو پورې چمچه ووهله چې بویه په خونه کې خپور شي تر دې وروسته ښځه په تخت ورټیټه شوه پټ شوي زلمي ته یې ورو وویل زه درسره خپله مرسته نه سپموم خو ته به پوره احتیاط کوې پام کوه چې ټکو ټوک ونه کړې زه دا څه اووم کال دی چې د تېښتې په فکر کې یم که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو او که دیو درباندې پوه شو نو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم څو شېبې وروسته دیو راغی د سمدستي چیغه کړه میرمنې و میرمنې بوی د آدم بوی دی د خپل نه دی د پردی دی که پیدا کړم د ماښام لپاره بل شی نه خورم ښځه وموسېدله په کرارۍ ورته وویل بنیادم دلته څنګه راځي ته لکه چې ډیر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوې او خورې دی وویل نه نه تصور نه کوم په رښتیا د بنیادم بوی دی او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای معلوم کړي خزی په نرمه او د غوړه مالی په غاړه ورته وویل زه در باندې پویم نن ډیر وګی ترازه اول دا ډوډۍ وخره هر څه به آسان شي خزی دغه کاسه خوروا چې تاو تری لټی ده ورته کې خوده دیو خوروا په یو ساوڅ خلا او بیا یې وویل اوس هم د باندې ادم بوی راځي دغه وخت خزی ته په شک شک وکتل او پوزه ورنږدې کړه چې بدن یې بوی کړي خزی وویل نن دې فکر په ځای نه دی حس خوشی د بنی ادم بوی درځي لکه چې ډیر ستومانه یې راځه په تخت سملا ویده شه آرام بشي دیو چې په تخت باندې وغځېد میرمنې ته وویل په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي خو دلته هیڅوک نشته ته لکه چې سم وایې دا به حسې تصور وي دیو لړې خبرې وروسته سمدستي خوب یوړ او خرهاری شو دغه وخت خزی لاس ور اوږد کړ یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو پراب کیا تر تخت لاندې پټکړی زلمی ته ورکړه دی وروي شو وی ویل اوف دا ته څه کوي خزی په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وی وویل عجب خو مې لیده دوه ځوانان مې لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټول شتمنۍ ورنه ورکه شوې وي دی وویل دا د رښتیا خوب لیدلی دی په همدې سیمو کې چې ته یې یادوې دوه ځوانان دي چې ډېره شتمنۍ یې لګوتو وتلې ده خو دوی په دې نه پوهیږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یوه چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډېر سره او سپینه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډېرو شتمنیو خاوندان شي. میرمنې ورته وویل، وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې په خیر. دا ځل چې څنګه د دې وخره هر شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ را اوړي ځان ورباندې ولګاوه. یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل، په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل، ډېر وبخښه، عجب خوبونه وینم. دا اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نه شي. دیو په خوبولي غږ وویل، دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپلې ژغورنې چل نه ورځي. دی ځکه راوتلی نه شي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان راوباسي. حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو د مخه اول خپله ټوپ کړي، نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل، خدای دې وکړي چې زما لیونۍ خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شیبه نیمه پس بیا د دې وخره هر واورېد، ور نږدې شوه، دوی نورې بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه، تندر در باندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په ساه نیولې او پړېدلې غږ ورته وویل، نه پوهېږم، دا څه را باندې شوي دي؟ بیخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یمه. دیو په آرامه ورته وویل، ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دی ورته وویل، په یوه ناشنا مسافرخانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څو هم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل، هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بې غمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپېده چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنه یې وخوړه، ویې ویل، اوس خو نه وږی یم، نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل، تا ته د پردي بنیادم بوی درځي؟ او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه، ښه ورځ او ښه ښکارونه درته غواړم، چې ماښام خوشحاله راشي او خوندوره شپه تېره کړو. دیو پاڅېد، لسمسی ووت، ساعت پس رڼا خپره شوه. ښځه او پټ شوی زلمی د دیو له کوره راووتل. د غره په ځنګلونو کې مزل پیل کړ. زلمی په څلور لاره کې هغه دوه ځوانان ولیدل. یوه بڼکه یې ورکړه او د چینې د مار او خزانې په راز یې خبر کړل. وروسته بیا د سیند غاړې ته ورسېدل. چې په جاله کې سپاره شول، جالوان ته یې هم بڼکه ورکړه او له جالې څخه د راوتلو په باره کې ورته وویل چې کله له سینه پورې وزو په حال به دی پوه کړو. د سیند په بله غاړه کې زلمي او ښځې جالوان ته د کرایې پیسې ورکړې، د سیند غاړې ته وختل او له هغه ځایه جالوان ته وویل چې یوازې هغه وخت راوتلی شي چې د کرایې تر اخیستلو دمخه اول بل څوک نه بلکې ته وچې ته ټوپ کړې. له هغه وروسته ښځه او زلمی مسافرخانې ته لاړل. پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې تویې کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل. زلمی بوډا ته وویل، لور به دې بیا هم وویني، خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو. بوډا اجازه ورکړه. ماسپښین مهال و چې د دربار زلمی خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول. درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسېدلی دی، او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و، ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ را مړ شو، ټول دردونه یې ورک شول. له مرګه بد شوي پاچا له زلمي او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه واوسي. اوس به راشو دیو ته او وبه ګورو چې هغه ته څه ورپېښ شول. دیو چې د ښځې په تیښته پوه شو، ډېر وقهرېده. سپېږمې یې کش کړې او لکه څوک چې په غله پسې پل اخلي، دی هم د ښځې او بل بنیادم په بوی پسې له غره راکوز شو. د سیند تر غاړې پورې د دوی په بوی پسې راغی. دیو پوه شو چې دوی به له سینه پورې وتې وي، نو جالې ته وخوت. خو جالوان چې د خلاصون په تکل کې و، د سیند په بله غاړه کې د کرایې تر اخیستلو دمخه وچې ته ټوپ کړل، او په دې ډول دیو تل تر تله پورې د جالې بندیوان شو.
فرید احمد تسکین شاوخوا شپږ سوه غزلې لیکلې دي، خو تر اوسه یې شاعري نه ده چاپ کړې. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. فرید احمد تسکین، تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي؟
شاعری خو مان صاحب زما زیاته ده، یعنی ځینې ورکې شوي هم دي، خو شپږ اوه سوه پورې غزلې لرمه. نو زما چې زړه اوبه پڅکي یو پنځه شپږ سوه پورې غزلې او نظمونو پورې انشاءالله کېږي.
ولې چاپوئ نه؟ علت
ولا نو بس نه پوهېږم، شاعری خو داسې یو کیف ته داسې یو دریاب کې لامبو وهل دي چې څومره پکې لامبې مومره خوند درکوي، هغه د ژوند هم دغسې په دې خوږو
لامبې خو چاپ یې که چې
نو ملګري وایي، خو زه وایم چې خیر ده لږ وروسته دی کوم چاپ شي. یعنی که ووایم د چا خبره که مصروفیت مسله شي، یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي، درسونو مسله هم شته ده، خو یعنی اوس هم تیاره ده، خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابر یې کړم او زر زر شروع وکړم، ځکه زیاته شاعري ده او چاپول ما ته مهم دي چې زه باید چاپ کړم، خو انشاءالله هڅه به کومه.
داسې نه شي کېدای تسکین صاحب چې په دو درې ټولګو کې چاپ کړي یا په حداقل په دوو کې؟ هغه چې تاسو پوهېږئ چې ډېر ښه دی، هغه په یوه ټولګه کې فرضاً چې تاسو وایاستئ چاپ کړي، بیا په نورو باندې کار کوئ؟
او بالکل نیازی صاحب، زما زړه هم دا ده، خو زه وایم چې دغه اوله ټولګه مې هم زر چاپ کړی وای ښه به وه، ځکه چې خو کارونه هم دغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډک دی، او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله، اوس هغه کتابچو ته هم نه یم، ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې، خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده، د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی ده، پرنټ مې کړی ده، کور کې را سشته ده، او ځینې شاعري رانه وایرس ویلې وه، کمپیوټر کې را سره وه، او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه هم چاپ کما، ځینې په کتابچو کې دي، یعنی اکثره داسې ګډ وړ ده، خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کړم ټوله شاعري یو خواته واړوم، ځکه چې ژوند هم اعتبار وړ نه ده، نو غواړم چې زما په ژوند کې شاعري چاپ شي، خاطر دا چې ښه شاعري
ځوانه لا تکړه ته داسې وکړه یو شعر دی واوره وه، او ریدونکو به پوسی چې تسکین صاحب بلاخره څنګه شاعری کوي او ولې نه چاپی ده.
سمه ده، یو غزل ده: پازم کلکیو خو گونګیو لکه غرونه ولاړ، پازم کلکیو خو گونګیو لکه غرونه ولاړ، زه درتلې نشم تر مین مورې واجونه ولاړ، دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی، دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی، دوی د کابل وران دیوالونه وجودونه ولاړ، آیا رښتیا زمان پرستورانه وګټلې که زما مخته د وهمونو تصویرونه ولاړ، د تاریکیو د مرګي خبرې مه کوه ته، خوب مې لیدلو چې تر خوا مسپین آسونه ولاړ. وخته وخته د جبر په تیره توره مې ونه وژنې، د ژوند په ځمکه مې د چا د یاد برجونه ولاړ، شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، په دغه ښار کې دوه بوتان علامتونه ولاړ، د زړه تسکینه مینه څه ده او د ژوند مه څه ده، د زړه تسکینه مینه څه ده او دا ژوند مو څه ده، د خاموشۍ په هدیره کې زموږ زړونه ولاړ.
او ډېر عالی،
ډېر مننه
تسکین صاحب، ډېر زیات خوند مې ترېنه واخیست، ډېر ښه مو دکلمه هم کړ. د غزلو تر څنګ آزاد نظمونه هم لیکه، آزاد شاعري هم کوي؟
هو، آزاد شاعري هم کوم، نظمونه لیکم، خو ما ډېر زیات لیکل، اوس نه پوهېږم چې غزل پلولې را باندې درنه شوې ده، ډېر زیاتې د غزل مینې مجبور کړی یم، خو بیا هم ځینې وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلی، خپل هغه خوږ کیف، هغه د خوږ درد، نو بالاخره نظم کې وایم که په هغې کې هم ځای نه شو، بیا خو نثر شته دی، په هغې کې د زړه بړاس باسو.
ډیر چا شاعری ولیا
زما خو نظر صاحب شاعری خو کلاسیک شاعری زیات مطالعه کوم لا هم مطالعه کړی نه زیاته خو هغه مطالعه کوم او اوسنی شاعرانو شاعری ولما نقد برخه کتابونو مطالعه کوم شعر د توپیری چلن لپاره یو رسولو بزن سره کوم هر ځل چوغړم چې کلاسیک شاعری کې څو معاصر شاعری کې څو خپل ژوند تجربه اکثره پکې بیانوم یعنی یوازې شاعری لولم د نور شاعرانو شعر نه خوند اخلم خو غواړم چې خپل تجربه خپل خبرې خپل خواږه دردونه کیفیتونه پکې ځای کما ترڅو چې زه خپل لارې ته د هڅولو کوښښ وکړم
د نقد خبره مو وکړه په د نقد په برخه کې کوم اثر لولای
زه اثر خو ډیر زیات خلکو لیکلی دي خصوصا د کوزی پختونخوا خلکو ډیر زیات په نقد کار کړی ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډیره نږدې ملګرتیا لري لکه دلته چې مونږ د دری ژبې سره زیات ملګرتیا لرو سره نږدې پاتې شوي یو ملګري دوستان شاعران مو هلته دي غونډو کې مونږ ځینې وختونو کې ګډون کوو خو زه زه خپله کوزه پختونخوا کې د خالد پختون ځینې مقالې وي خورې ورې لیکنې وي الولما د فیصل فاران هم لولم فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی هغې کې مجلسي تنقید باندې ډېر زیات کار کړی دی خصوصا د قلندر مومند صاحب تنقید کې ډېر زیات کار کړی اوس هم سره سره د عرفیت ځینې کتابونه دي یو لکه خصوصا د کلاسیک شاعری او د معاصر شاعری په دې برخه کې زیات کار شوی دی د راجول شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي همداسې نور خوارو وارو لیکوالان شته دي چې کار کې همدا اوس هم لګیا دی او مجلو کې اکثره زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولما او منشور کره کتنه د سالک صاحب ما زیات ډېر خوښېږي خوښېږي مې په دې چې هغوی کې ډېره زیاته سپړنه پکې شوې ده هر یو چا نظر یې راخیستې ده بالاخره یو توپیرونه یې سره کړي دي بالاخره خپل قضاوت یې په کړی ده ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی ده حتی هغوی غلط هم ثابت کړي دي حتی فکري تندکونه ځینو نقادانو خوړلي دي په دې زیات فوکس هم همدې په کار ده چې مونږ باید مطالعه ولرو نو زه یوازې بس په نقد کې لیکل کوم او ځینې ټولنیز مقالې چې څه لیکو دغه باندې کار کوم نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو
یو نظم راواوروئ آزاد نظم کړلی
یو نظم دی زه هډو پوی نوم چې زلی ونی شوی ما زه هډو پوی نوم چې زلی ونی شوی ما لخپل ژوندونو لخپل ځان هم پردې شوی ما ځکه چې زل ځان ورکم پنا شوی ما د چا د دوستر ګلټون پسې وتلی ما او د وجود هر ضرب مې اکثر بیللا د هوش او عقل سرحدونه مې له لاسه وتل تیارو بزور کو رڼا مې لکه لمر بیللا هغې به ما ته د ژوندون د رڼا لار خودلا خو ما به نه منله وې مې لیونۍ د لیلو هغې به وخندل د سترګو آیتونه به یې مسکوندې شول هغه وړوکي پیره هغه د نجونو میره هغه څه بل شانتې وه بل ډول به ښایي هغه زما په حال باندې خبره وه بزرګه به وه ښایي هغه د فلسفې لویه استاده به وه چې به یې ما ته دا وینا کوله ورسره خوا کې خندا کول ی زما بابریا ی زما ګلاب تسکینه ی زما د ژوند د پسرلی د هر شباب تسکینه هغه د خلکو په وینا هغه د خلکو په ان که زه ولي نه یم خالی هم نه یم زه پویه شوی یم پر تا لیونۍ شوی یې ته چې ګډې وډې فلسفې غه کوې دا دی اوس پوی شم پر رښتیا لیونۍ شوی یم له خپل ژوندونو له خپل ځان هم پردی شوی یم دا چې بې ځایه ګډې وډې فلسفې غږوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکو حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکو
ډیره مننه تسکین صاحب، شاعری ډیره بدله سوی ده. تاسو خو له ځوانانو سره په رابطه کې یاستئ او بهیر په غونډو کې هم ګډون کوئ. په ځوانانو کې څوک دي داسې تکړه چې ستاسو یې شعرونه ډیر خوښیږي؟
ولا ځوانانو کې ډیر زیات کوهم چې یو کس به وي خو پیومی
تاسو په خیال ډیر تکړه دي نسبت نورو ته.
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعري کوي، یعنی ډیر په هر برخه کې ډیر د انسانیت نه ډکه شاعري کوي. شاعري هغه څه ده چې د ټول اړخونو نه خوي. هر یعنی شاعرۍ کې مهم څه دي؟ داخلیت او خارجیت ډیر مهم ده. تر څو چې موږ داخلیت او خارجیت سره وتړو، یو داسې څه چې د ژوند تجربو، د انساني فکر، د رومان اثر هم پکې وي. همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اسحاق ننګیال شاعري موږ وګورو، هغه په شاعرۍ کې زیاتې اسطورې دي. نو هغه کیسې افسانې چې موږ ته د مذهبي لحاظه زیات به موږ نه تاثیر کوي، موږ زیات عقیده په لرلی شو، نو دا شاعري ډیره خوږه کولی شي. خصوصا په خوست کې کبیر ریحان ده، همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعري کوي. داسې نور ځوان شاعران دي، ډیر زیات شاعري کوي. نوید زیر زموږ پکتیا کې یو ډیر ښه شاعر ده. یعنی که موږ ووایو چې ډیر شاعران شته دي، خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي، خو کار کول ورته په کار دي. خصوصا ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي، هغوی نه زما خطرم دا رسې ځینې شاعران چې دوی نه پېژني. زه به خیر د ورته نومونه ورکړم، شمېرې به ورکړم، هغوی سره د مرکې وکړي، تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي، قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي، تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړی دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي، باید خلکو ته وړاندې کړي.
ډېر ښه نظر دی تسکین صاحب. یو غزل به د بل هم واورو، په همدې به دا مرکه پای ته ورسو.
سمه ده. یو غزل دی:
د ژوند د ارتقا په لار ځم زه درځم، د ژوند د ارتقا په لار ځم زه درځم، د وخت د محرومیو غم شړم زه درځم. ته صبر د غربت له دغې لوی بلا خلاشم، د مینې محکمه به دې کوم زه درځم. لتا نه زما نه کیږي ته خاوره تلی لومې، لتان زما نکیږي ته خاور تلی لومې، په دې لار که ژوند می وي کم رمز در زما، د وخت د محرومیو غم شړمز در زما. څه کیف د موسیقۍ د نوي ژوند لپاره اخلم، څه کیف د موسیقۍ د نوي ژوند لپاره اخلم، قربان دغه کاردون می غږوم زه در زما، د وخت د محرومیو غم شړم زه در زما. زما استاد نقد کاڼی دی وتلی په تلا، زما استاد نقد کاڼی دی وتلی په تلا، جرګه د پښتنو به درولم زه در زما، د وخت د محرومیو غم شړم زه در زما. تسکین بشم ساقی بشم د مینې مای بدر کړم، تسکین بشم ساقی بشم د مینې مای بدر کړم، دسترګو په پیالو دی مړو مزه در زما، د وخت د محرومیو غم شړ مزه در زما، د ژوند د ارتقا په لار ځم زه در زما، د وخت د محرومیو غم شړ مزه در زما.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو